السلام علیکم لغرمینه مخکې لس بجې دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادۍ رادیو یوې بلې یو سات خپرونې اورېدو ته رابولم. دا خپرونه د طاهر روخان په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. افغان مقامات وایي چې په کندوز کې د جندالله په نوم د یوې وسلهوالې ډلې قومندان وژل شوی دی. بلخوا په هرات کې تېره شپه د اور لګېدو له امله ګڼ شمېر کسان مړه شوي او پراخ مالي تاوانونه هم اوښتي. دواړو موضوعاتو په اړه په همدې خپرونه کې جزئیات خپرېږي، خو په سر کې اجمل تورمان د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په هرات ولایت کې دوه بلند غاز یو شرکت ته څیرمه په یوې ورلګیدنه کې اولس کس وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوی دي. په کندوز کې د جندالله په نوم د وسلهوالې ډلې قومندان قاري غلام حضرت ووژل شو او د شمالي او جنوبي کوریا چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې پر کمولو سلا شوي دي. بشپړ خبرونه. په هرات ولایت کې دوه بلند غاز یو شرکت ته څیرمه په یوې ورلګیدنه کې اولس کس وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوی دي. د دغه ولایت وان احسان الله حیات نن ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه پیخي 20 میلیونه افغاني زیان هم اړولې ده. دغه ورلګیدنه تیر شپه 12 بجې د دهاني کمر کلاخ په سیمه کې رامنځته شوې ده. چارواکو دغه اور لګیدنې لامل د شرکت د مسؤلانو بې احتیاطي ښودلې ده. په کندز کې د جندالله په نوم د وسلهوالې ډلې قومندان قاري غلام حضرت چې په ابو حذیفه مشهور وو ووشل شو. د کندز د والی ویان عبدالودود واحدی پرون ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې حمله کې د جندالله درې سیمه ییز قومندانان او درې ازبک وسلهوال هم وشل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس په حواله جندالله د سونی وسلهوالو هغه ډله ده چې په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې د فعالیت اعلان وکړ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست دا خبر تایید کړی خو د جندالله وسلهوالو څه نه دی ویلي. د دین ګروپ قرارداري شرکت وایي هغه درې کارکونکي چې په کابل کې په یوې بمی حمله کې وژل شوي د ملي اردو او ملي پولیسو د روزنې په پروګرام کې کار کولو. دغه شرکت ویلي چې یاد کسان د ماین ایالت څخه و. دغه شرکت رئیس لوون ټایر پرون ویل چې دغه درې امریکایانو د خپل هیواد په استازیتوب د بدلون د راوستلو لپاره کار کولو. د امریکا پوځ د مساقله ولسوالۍ د نیولو لپاره د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره مرستې پیل کړي دي. رویټرز خبري اژانس وایي د امریکایي پوځي الوتکو د شنبې او یک شنبې پورې د هلمند د یاد ولسوال په یاد ولسوالۍ کې درې هوایي عملې کړي دي. وسلوالو طالبانو څو ورځې مخکې دا وسلوال چې د مخدره موادو د تولید ستر مرکز ګڼل کیږي ونیوله. د امریکایي ځواکونو یو ویان براین تیروبوس پرون رویترز ته وویل هوایی عمله پر هغو وسلوالو شوي چې د افغانستان او ناټو امنیکایي ځواکونو ته یې ګواښ پیښ کړی و. د افغانستان د پوځ یو ویان رویترز ویلي چې په موساقله کې په دې هوایي عملیاتو کې 30 وسلوال وژل شوي او 40 تنه زخمیان دي. او دا هم څو بهرني خبرونه. د شمالي او جنوبي کوریا چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې پر کمرولو سلا شوې دي. دا موافقه پرون د دواړو کوریاګانو د چارواکو ترمنځ له دوه ورځنۍ غونډې وروسته وشوه. راپورونه وایي شمالي کوریا په دې غونډه کې د جنوبي کوریا د دوه سرتیرو په ټپ کېدلو خپله خواشینی ښودلې ده. جنوبي کوریا وایي دا سرتیری د شمالي کوریا لخوا په یوه بمی حمله کې ژوبل شوې دي. سیول دغه راز موافقه کړې ده چې د شمالي کوریا پر ضد به تبلیغاتي خبرونې وتروي. متحده ایالات به ډیر ژر په اروپا کې F-22 ډوله پرمختللي جیټ الوتکې ځای پر ځای کړي. د امریکا د هوایي ځواک مسؤل ډیبروا جیمز تیر ورځ وویل دا ګام په اوکراین کې د روسیې له مداخلې وروسته د ناټو تړون د ختیځ اروپا د غړو هیوادونو اندېښنو ته په پام سره اخیستل شوی دی. دا لومړی ځل دی چې امریکا F-22 ډوله جیټ الوتکې چې رادار یې نشي پیدا کولی اروپا ته استوي. له F-22 ډوله جیټ الوتکو په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد هوایي بریدونو کې کار اخیستل کیږي. د جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل وایي په ختیځ اوکراین کې باید په بشپړ ډول د اوربند موافقې د پلی کېدو هڅه وشي. مرکل دا خبرې پرون په برلین کې د فرانسې او اوکراین له ولسمشرانو فرانسوا اولاند او پترو پروشین کو سره غړي خبري غونډ ته وکړي. د جرمني صدر اعظم ویل هغه موافقه چې په منس کې وشو په بشپړ ډول نه ده عملي شوی او دا څرګندونه چې زیات خلک بیا هم د روانې جګړې قرباني شوي دي. د اوکراین ولسمشر ټینګار وکړ چې مخالفان سره د سولې لپاره د منس موافقه چې د فبروري په میاشت کې لاسلیک شو بدیل نه لري. د اوکراین په ختیځ کې د تیر کال د اپریل میاشت راهیسې د حکومتي ځواکونو او د روسیې د پلویانو بیلتون غوښتونکو ترمن په نښتو کې لږ تر لږه څلور سوه تنه وچل شوي دي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په اکتوبر کې ایران ته ځي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویان مارتین شیفر پرون وویل د غربي قدرتونو او ایران اټومي موافقه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا ښه موقع برابره کړې ده. د شیفر په وینا تهران د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر د سفر جزئیات لا نه دي څرګند کړي. د جرمني د اقتصاد وزیر د غربي اروپا د هیوادونو لومړی لوړ رتبه چارواکی و چې د اټومي موافقه تر اعلان وروسته تیره میاشت تهران ته ولاړ. ایران او د نړۍ سترو قدرتونو چې یو جمع پنځه هم ورته ویل کیږي د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې اټومي موافقه وکړه. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. په هرات ولایت کې د مایع غازو یو شرکت تنیز دی د اور لګیدو له امله تیر شپه ګڼ شمیر کسان مړ شوي دي او ویل کیږي چې میلیونونه افغانۍ تاوان هم خلکو ته رسیدلی. په دې اړه هڅه کوو چې په هرات کې د ازادي راډیو له خبریال سره په تماس کې شو او له تاسو سره وروستي معلومات شریک کړو. په کندوز کې چارواکي وایي چې د جوند الله په نوم د وسلوالې ډلې یو سیمه ایز قومندان د بی پیلوټ الوتکو په بمبارۍ کې وشل شوی. د کابل مدوا ته کتنه کوو او د غراس په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې وروستي ترنګلتیا ته په پام کابل ولې پر اسلامباد د فشار راوستلو لپاره له نړیوالې ټولنې مرستنه غواړي. دا موضوع په یو تفصیلي رپورټ کې اوریدلی شئ. د مځکني ترانسپورت یو شمیر کورنیو بهرنۍ ټولنې غواړي چې د یو روزنیز پروګرام له لارې د ترانسپورټي او ترانزیتي شرکتونو ظرفیتونه لوړ کړي. په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د لیک لوست د زده کړې 440 بابا کورسونه لري چې اوسمهال پکې له 100,000 زیات خزینه او نارینه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي.
خطر اوړل شي هغه لوستل شي کور نه چې ماشوم بازار ته لیږي د سودا د لپاره ترکاري نمونه هغه ته لیکل شي.
دا خبرونه په دوهمه برخه کې د خزل لپاره 19 پروګرام نیمنړی او تاندې څنګ خبريږي.
او صد کولای سي کله چې دغه مضمونی فرهنګ سیاسي علوم درس ورکړي یا سیاسي موضوعي بحث روان کړي تر تحلیل پوری لار سي لیکن تر قضاوت پوری دی باید لار نه سي.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر بچو پرې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې ووریدل په هرات ولایت کې تیر شپه د اور لګیدو له امله ګڼ شمیر کسان مړ شوي ګڼ شمیر زخمیان دي او په عین حال کې رپورټونه وایي چې خلکو ته میلیونونه افغانۍ تاوان هم اوخته ده. همدا شی بل هرات څخه زمونږ همکار شاپور صابر را سره د ټلیفون په لیکه کې ده. صابر صاحب، د دې پیښې چې تیره شپه شوې ده اورستو جزئیات څه دي؟
آن چی که جزئیات تر تازه می رسانه حکایت از این داره که مقامات محلی در ولایت هرات میگن که 11 تن در اثر رویداد آتش سوزی که ناشی از یک شرکت گاز مایی بود اینا جان دادن و همچنان 6 تن دیگه زخمی شدن. این ارقام از سوی حیات الله حیات سخنگوی والی هرات صبح امروز به رادیو آزادی اعلام شد. آقای حیات گفت که این مسئله در اثر تحقیقات نادای کشفی امنیتی و همچنان خود اطفاییه صورت گرفته و همچنان گزارش ها از شفاخانه حوزوی ولایت هرات میرسانه که مسئول مطبوعاتی و آقای شرزی محمد رفیق شرزی میگه که دست کم 18 تن در اثر این رویداد اینا زخمی شدند که 4 تن از این افراد زخمی شده بالای 90% سوختند، حدود 4 تن دیگه اینا مسمومیت بالای داشتند و همچنان 10 تن دیگه که شامل اطفال زنان و مردان بودند اینا جراحت اینا نسبتاً سطحی بوده که در شفاخانه حوزوی هرات ثبت و راجستر شدند. ما آنچه که در بحث مشکلاتی که در این حادثه رو داده و خسارات مالی به بار آورده. آقای حیات میگه که بیش از 42 میلیون افغانی خسارات مالی به بار آورده و همچنان به اثر ورود خود موتورهای اطفائیه تقریبا 1,300,000,000 افغانی از خسارات مالی این شرکت های گاز که حدود 15 شرکت در این منطقه که همین دانه کمرکلاق باشه این جلوگیری شده و هنوز هم مقامات محلی در ولایت هرات میگن تحقیقات ما به خاطر از این مسئله ادامه داره و آنچه که باعث این رویداد شده بی‌احتیاطی مسئولان شرکت گاز مایع در این منطقه عنوان شده.
ډیر زیات مننه شاپور صابر د ازادي رادیو خبريال په هرات کې چې د تیر شپې د اور لګیدنې د پیښه په اړه روسي جزئیات در سره شریکول د نموړي پوینا چارواکي وی چې د یو لسو کسانو مړینه د اور لګیدو په دې پیښه کې ته چوي د غراس ګڼ شمیر نور ټپیان دي او تر اوسه پورې له 30 میلیونو زیات افغانۍ او د تاوان مسأله هم تایید شوې ده. د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونه کې په دې اړه روسي او دقیق معلومات اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کندز ولایت کې د جند الله په نوم د وسلوالې ډلې یو سیمه ایز قومندان د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د کندز د والی ویان ازادي راډیو ته ویل د وسلوالو د قومندان قاری غلام حضرت نومیږي چې په سیمه کې په ابو حذیفه هم مشهور و. د کندز والی عمر صافی هم د ابو حذیفه وژل تایید کړی دی. د رویټرز خبری اژانس په حواله جندلا د سنی وسلوالو ډله ده چې په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې د خپل فعالیت اعلان وکړ. نور جزئیات د فرشتې جلال زی پر رپورټ کې اورو.
په چاردره کې د بی پیلوټ الوتکو په دې حمله کې پرون مازدیګر د جندلا درې نور قومندانان قاری دین محمد، قاری ستار او قاری جمعه هم وژل سوي دي. د کندز د والی ویاند عبدالودود واحدی ازادي راډیو ته وویل
د ساحه پل رحمت بای فلسطینی چهاردره رخ داد. قماندان عمومی جندلا
پرون مازیگر د څلور بجو په شاوخوا کې د عملیات وسول چې په کندوز کې د جندلا عمومی قماندان غلام حضرت پکې وژل شو. درې بهرني وسلوال چې د ازبکستان اتباع هم په دې عملیاتو کې وژل شوي دي. دوی د عیش ته د بیعت کول لپاره راغلي وو چې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته وویشتل او وژل شول. په کندوز کې د جندلا په نوم د وسلوال ډلې عمومي قماندان او د هغه ملګري د ناټو او امریکایي ځواکونو د بی پیلوټه الوتکو په ګډو عملیاتو کې چې پرون شوي وژل شوي دي. د کندوز د والی ویاند وایي چې د جندلا په څیر د وسلوالو ډلو له تیر یوه کال راهیسې په کندوز کې فعالیتونه پیل کړي چې په وروستیو کې دغه فعالیتونه زیاتو سیمو ته پراخ شوي دي. عبدالودود واحدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د بهرنیو وسلوالو بیلابیلې ډلې فعالیت لري. په کندوز کې د دې ډلو د غړو دقیق شمیر نه دی څرګند، خو د والی ویاند وایي چې تر ډیره حده په امام صاحب، دشترچی، چاردره او ګورتیپه ولسوالیو کې دا ډلې فعال دي. مشته در رسیدلو رپورټونو پر اساس په کندوز کې د ازبکستان اسلامي تحریک وسلوال د جندلا ډله القاعده او وسلوال طالبان فعالیت لري. خو د کندوز د والی بیان ویل چې په دې ولایت کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې یا داعش د فعالیت په اړه زیات معلومات نشته. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون په کندوز کې د جندلا د دې قومندان د وژل کېدو په اړه په خبر پاڼه کې وویل ابو حذیفه په کندوز کې د وسلوالو د یوې لویې ډلې رهبری کوله او د ګڼ شمیر خلکو په وژلو کې لاس درلود. تر اوسه د جندلا وسلوالې ډلې په افغانستان کې د کندوز لپاره د دوی د مشر د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې ورسته ترنګل تیاته په پام سره کابل ولی پر اسلام آباد د فشار راوستلو لپاره له نړیوالو مرستنه غواړي. آیا د افغانستان په امنیو کې د پاکستان د رول په اړه شواهد له نړیوالې ټولنې څخه پټ شوي دي؟ دا مسأله نوریاس نوری د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانگزی سره په مرکه کې څېړلې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې د افغانستان حکومت اکثر وختونه د خونړیو پیښو ملامتي پر پاکستان اچوي. آیا د خپلو ادعاو لپاره پر اسلام آباد د کافي نړیوالو فشارونو راوستو هڅه کړې ده؟ ښاغلی ستانگزی په ځواب کې وایي
ګوري د دوالارې لري یو درته په دوه اړخیز ډول یا په مختلفو اشکالو باندې د دولتاینو د دوه اړخیز روابط پر مبنا کې یو د نړیوال سازمانونو لارې معین او ډیپلوماټیک فشار راوړل دي. زه فکر کوم د افغانستان دولت په تیرو 14 کلونو کې هڅه وکړه چې هر ډول فشار راوړي د خپل ستراتیژیکو متحدینو چې دلته حضور درلود د هغوی له تاریخ یې راوړي. متاسفانه د افغانستان دولت متحدینو خصوص ناتو هغه لازم فشار څه اول چې په زمانه کې ضروري دل په چلې ستاسو باندې سره خپل خپل ستراتیژیک روابط خراب کړي هغه اقدامات چې افغانان په کوډل د هغه و کله کله د ریال خیز مذاکره او شې د ریال خیز همکاري او شې د موقت زمانه لپاره دعوت نه وصول پلان د هم په کوم کوم دی کوم ځانګړي نتیجې نه درلود. هم لا دا د چې نړیوال د ځکه د ملګرو ملتونو د سازمان د منشور په مطابقت د مداخله د کراس نادو په دلو سره هغه سپیږي د ډیپلوماټیکو چینلونو او التا په اجنډا کې نو کېږي او دواړه خواوې تقریبا له یو بل نه د فکر بیا ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید په هغه اکړه
ستنیز سپتا سود کر شواهد د اسناد یادونه وکړه. په تیرو څباندې ديار لس کلونو کې تقریبا 14 کلونو کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه په افغانستان کې فعال او په تیر بیا د استخباراتو په برخه کې هم ډیر کر شواهد او اسناد راټول کړي دي. حقانی شبکې یو تر ټولو هغه تروریستي شبکې بللې و چې په افغانستان کې ډیر مرګ ژوبل امریکایي او نور د ائتلاف نور غړو ته اړولې ده. دغه کر شواهد او اسناد چې امریکا ټول راټول کړي په دغه مرموده کې اې کافی نه دي چې د افغانستان په اختیار کې ورکی چې افغانستان د خپل دایې لپاره په ملګرو ملتونو کې یا په نورو سازمانونو کې د پاکستان پر ضد داوا وکړي.
دلته زه دوه نقطو ته تاسو درنو اوریدونکو پام راوړم. اول ټکی دا ده چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کړي. د افغانستان دولت به یقیني ډول استاد لري او دنیا یې لري چې دا مخکې مسله ده. دوه مسله چې هغه دا ده چې دنیا عادلانه چلند وکړي کوي. د دنیا په هر تروریستي پیښه کې حد اقل دی یاد پاکستان خاور کارول سمه ده یا پاکستان اتکه ګنول لري یا حد اقل ممکن پلان گذاری په پاکستان کې شي. دا اصلا نړیواله ټولنه لري ملګری ملتونه لري خو زه یې لمن يم چې امریکایان نړیواله ټولنه ده افغانستان متحد دولتونه دغه اسناد په عادلانه ډول د افغانستان د حکومت لاس کې ورکړي یا یا حد اقل په نړیواله ټولنه کې مطرح کړي یا د افغانستان د خلکو لپاره حق موضوع نه چې د توطئې د دسیسې د مداخله د تجاوز کار سی وی د پټیرو دی الله سکلو کې هغه ته لږه وړاندې سی وی دي. زه فکر کوم چې د دنیا دی برخه په توګه روای باید عدالت وکړي او د افغانستان د حکومت دغه وختره کوم ممکن وختنه وکړي هغه ته مثبت ځواب ووایي او پاکستان باندې لازم باندې ملي فشار نه راځي.
ستنې زه سب د افغانستان حکومت په اصطلاح خپل کارخانګي کړی دا آیا دغه مسلې ته جدي ده ځکه چې خلک د افغانستان له حکومت د افغانستان له دولت د انتظار لري. خلک اکثرا زموږ په پیغامونو کې دوی وایي چې پاکستان دوه مخه سیاست لوبوي د افغانستان په وړاندې. د افغانستان حکومت د خلکو غوښتنو ته څومره پاملرنه کړې ده؟
زه فکر کوم چې دا د افغانستان خلکو غوښتنو ته باید ځواب ورکړي. سره د دې حکومت هڅه وکړه په مرحله کې څو میاشتې لاسو یا نو میاشتې کې هڅه وکړه چې د نوي سیاست په پلي کولو سره د نوي ډیپلوماسۍ په پلي کولو سره سره د دې حتما د افغانانو په عنوان پوهېدل چې پاکستانیان مداخله کوي ولې د حکومت شان په خوام د افغانستان په حکومت مختلفو دندو مسؤل خلک وو. دوی پوهېدل په دې مسلې مګر سیاست یو ډول تغییر ورکړ. زه فکر کوم چې دوی فکر کوي چې په دې موسسه سره پاکستان وایي چې تشویق یې کړي د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله وکړي او اوس د مرحله تر رسیدلې چې نه نو هم ذهنیت باید حکومت د ماین فشار راوړي چې د مسلې ته جدي توجه وکړي. بلکې خپل د افغانستان دولت د خپل بقا لپاره مجبور دی چې هغه اقدامات چې پاکستان په ضد ښایي او هغه ډاډه چې پاکستان سره باید په حسابي ډول محاسبه وشي او د رئیس جمهور خبره چې وایي چې د نااعلان شوې جګړې رهبري پاکستان کې د افغانستان حکومت باید دغه سیاست وکړي.
سمیزه سبی یو بل موضوع مطرح کیږي هغه دا چې وای د پاکستان لابي په نړیواله سطح ډیره قوي ده. یعنی په دې معنی چې دوی ک برحقم نوی مسائل دسې مطرح کوي چې نړیوال فکر کوي چې دوی برحق دي او د افغانستان ډیپلوماټیک دګر کې دومره دغه لابي نشته یا په نړیوال موسسو کې یا په دولتونو کې وای ک دوی برحقم دي افغانان مګر نشي کولای چې خپل هغه دایې په درست شکل باندې تشریح کړي. د افغانستان دولت دغه وضعیت په پام سره لنړیوالو چیلنونو په څه ډول کوي چې استفاده وکړي پر پاکستان د فشارونو د زیاتېدو لپاره.
دا خبره د سیمه ډیپلوماسي د دستگاه متاسفانه است لازم ده په ارتباط کار نه کوي. اما هر ځل چې د افغانستان دولت کولی شي چې لهغه خپل متحدینو نه د وسیلې په نوم استفاده وکړي چې په دغه جګړه کې د افغانستان خلکو او حکومت سره شریک وو او لا شریک دي، په هغه اساس فکر کوم چې یوازینی منبع او ښه منبع همدغه ده چې د دوی نه د فشار د وسیلې په عنوان او د لابي د وسیلې په عنوان په پاکستان فشار راوړي.
او څه فکر کوئ چې آیا پر پاکستان دغه نړیوال فشارونه به بالاخره نتیجه ورکړي؟ هغه ستراتیژیک عمق په پام سره چې وایي پاکستان په افغانستان کې لري، آیا په هغه کې به کوم تغییر راسي؟
حد اقل مکتبه دغه خطر مشخص دي د افغانستان خلکو او دنیا ته چې پاکستان له موږ سره په کوم حالت کې دی، دوست په عنوان یا دی یو دښمن په عنوان. تر اوسه پورې تاسو متوجه یاست دغه تعریف تر اوسه هم وجود لري که له احساسات نه تېر شو. اما حد اقل که دغه مسئله رسمي کېږي او په رسمي اجنډاو کې داخلېږي، د پاکستان موضوع ګیري به دا وي. زه زما عقیده دا ده چې د پاکستان ستراتیژي هغه وخت د افغانستان په وړاندې تغییر خوري چې په افغانستان کې یو غښتلی او قوي دولت وجود ولري.
آیا د افغانستان حکومت پر پاکستان د فشار راوستلو لپاره له نړیوالې ټولنې مرسته غوښتي او دا مرسته باید څرنګه وغوښتل شي؟ په دې اړه مو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصرالله ستانکزي څرګندونې واورېدې.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
ازادی رادیو او رای ازادی رادیو پا اف ام سل اشاریه پینزه سپا پا کابل او ټولو لوی خارونو کې په صفا ډول اوریدل شي. اسد الله لودین د کابل د نن چاپ مطبوعات لوستي او د افغانستان پاکستان ترمنځ د روابطو او نورو مهم مسئلو په اړه د مقالو ځینې برخې دراوروي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له پاکستانه د افغانستان غوښتنو او بهر ته د افغان ځوانانو د مسافرت ډیرېدو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکی ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د افغان حکومت له جدي خبرو او غبرګون سره سره لا هم داسې نښې نه لیدل کېږي چې پاکستان د افغانستان په وړاندې خپله پالیسي بدله کړې وي. په سر مقاله کې راغلي چې پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر ډېرې ورځې ووتې، خو لا هم معلومه نه ده چې دې پلاوی له پاکستان څخه څه غوښتي او هغوی څه ځواب ورکړی دی. سر مقاله لیکونکي ویلي ولسمشر اشرف غنی له پاکستان غوښتي و چې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي، خو د ورځپاڼې په باور لا هم په پاکستان کې ترهګر پټنځایونه لري او د افغان حکومت غوښتنې نه دي منل شوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې له داعش او نورو ستونزو څخه د مخنیوي ښه لاره سیمه ییزه همکاري ده، خو د ورځپاڼې په باور تر اوسه سیمه ییزه همکاري نه ده تعریف شوې. په سرمقاله کې راغلي که ولسمشر اشرف غنی غواړي سیمه ییزه همکاري پراخه کړي، باید د سیمې له هیوادونو سره اړیکې ښې او خپل ملګری او دښمن وپیژني. د سرمقاله لیکونکي په باور که د داعش او نورو مخالفینو اصلي ملاتړي د خیر په غونډۍ ناست وي او افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه کوي، دا مبارزه ښه نتیجه نه ورکوي. اسلام ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې بهرنیو هیوادونو ته د افغان ځوانانو د تګ په عواملو تبصره کړې او لیکلي دي چې دا سفرونه له خطر سره مل وي. په مطلب کې راغلي چې د دې ډول خطرناکو سفرونو یوازینی لامل بېوزلي، بیکاري او د بیو لوړوالی دی. د مطلب لیکوال ویلي چې دا ډول سفرونه تر ډیره بې ګټې دي او دا ځکه چې اکثر ځوانان نشي کولی خپل منزل ته ورسیږي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا همدې موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې افغان چارواکي یوازې بهر ته د افغان ځوانانو د سفرونو ننداره کوي او چرت نه پرې خرابوي. په سرمقاله کې راغلي چې یو شمیر کورنۍ د امنیتي ملحوظاتو له امله خپل ژوند ته خطر احساسوي او هڅه کوي چې بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي.
د مځکني ترانسپورت یو شمیر کورنۍ او بهرنۍ شرکتونه غواړي چې د یو روزنیز پروګرام له لارې د ترانسپورټي او ترانزیتي شرکتونو ظرفیتونه لوړ کړي. په دې مناسبت د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د آی آر یو یا د مځکې ترانسپورت د نړیوالې اتحادیې او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت او خونې لخوا یو ناسته جوړه شوې وه. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ترانسپورټي اتحادیو مسؤلین د ګاونډۍ هیوادونو په سرحدونو او ښارونو کې له لوړو مالیاتو او یو لړ نورو دفتري ستونزو څخه شکایت کوي، د ترانسپورټ وزارت چارواکي وایي چې د ټي آی آر یا د نړیوال ترانسپورټ د قوانینو له پلي کېدو سره به شته ستونزې کمې شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو ترانسپورت د وزارتونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا د ترانسپورت د نړیوال سازمان په مرسته د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ترانسپورټي اتحادیو استازو ته یو دوه ورځنی روزنیز پروګرام پیل شو. د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې د هیواد ترانسپورت تر ډیره ځایه د ګاونډیو هیوادونو په سرحدونو او ښارونو کې د کافي اسنادو د کموالي له امله له ستونزو سره مخ او د مالونو په لیږدولو کې یې ځنډ او خنډ رامنځته کیږي. د دې وزارت مرستیال جارالله منصوري وویل چې د ترانسپورت د نړیوالو قوانینو له پلي کېدو سره به دغه ستونزې کمې او د هیواد ترانزیتي باور به پیاوړی شي.
افغانستان ته د ټی ای آر اهمیت په دې کې دی چې کموادی په سمه توګه پلی شي په سیمه کې به د افغانستان باور پیوړی کړي.
په عین وخت کې د ځمکني ترانسپورت نړیواله اتحادیه وایي چې که د افغانستان او سیمې د هیوادونو اړوندې ترانسپورټي اتحادیې د ترانسپورټ له منل شوو اصولو سره سم فعالیت وکړي د مالونو د لیږ رالیږد پروسه به ګړندۍ شي. د دې اتحادیې استازي کاظم آسایش وویل چې په دې برخه کې به له افغانستان سره مرستې وکړي.
IRU reaffirms its commitment to assist Afghanistan and we hope
RAU la Afghanistan sara da marust kawlo pujmano taqid kawi hila da da program da transport la re da Afghanistan da parmaghtag aw taraqqi sabab shi.
همدارنګه د آیکو یا د اقتصادي همکاریو د سازمان استازي وویل په دې برخه کې به د ظرفیتونو له جوړولو سره مرسته وکړي.
ایکو ویل کنټینیو ټو کنسیدر افغانستان
ایکو د افغانستان د ظرفیتونو جوړول په خپل لمړیتوبونه کې شماري.
بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلینو د ګاونډیو هیوادونو په پولو او ښارونو کې له لوړو مالیاتو او یو لړ نورو ستونزو څخه شکایتونه وکړل. د ځینو ترانسپورټي اتحادیو مسؤلینو وویل چې اوس مهال د دوی ډیر مالونه هم پاکستان ته ځي او هم له پاکستان څخه نورو هیوادونو ته تیریږي. دوی تاکید وکړ چې په یاد هیواد کې د ورته اسانتیاوې برابرې شي. د پاکستان استازي ملک طارق حیات ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان سو میاشتې وروسته د ترانسپورټ د نړیوالې اتحادیې غړی کیږي او دا ستونزې به له اصولو سره سمې اوارې شي.
په حقیقت کې ټول ستونزې چوس مال په دې برخه کې شته. د ځمکني ترانسپورټ په نړیواله اتحادیه کې به د پاکستان له غړیتوب سره سمې اوارې شي.
مسؤلینو په دې برخه کې د اصولو پر پوهېدو هم تاکید وکړ. افغان چارواکو وویل افغانستان له پخوا راهیسې د دغه نړیوالې اتحادیې غړیتوب لري خو جنګونو دغه فعالیتونه ستونزمن کړي وو. دوی ډاډ ورکړ چې په دې برخه کې به نوې هڅې پیل کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا خبريالانو د ملاتړ نړیوالې ادارې پر فیسبوک د یو لړ معلوماتو د خبرېدو په اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا خبرګون ته په اشاره له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د بیان له ازادي څخه د ملاتړ لپاره خپل تعهد څرګند کړي. د دې ادارې د افغانستان د چارو څارونکي پرون ازادي راډیو ته وویل د خبريالانو پر وړاندې د نړیوال چلن میراث له مخکني حکومته پاتې دی. فرشته جلال زی پر رپورټ لري.
په نیویارک کې د ژورنالیستانو د ساتنې او ملاتړ نړیواله اداره کمیټې ټو پروټیکټ ژورنالیسټس وایي پر فیسبوک د یو لړ معلوماتو د خپرېدو په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا غبرګون د شدیدې اندېښنې وړ دی. په دې اداره کې د افغانستان د چارو څارونکي بابټیټس پرون د افغانستان پر حکومت غږ وکړ چې د بیان ازادۍ د ساتنې لپاره خپل تعهد څرګند کړي. دا ځانګړی پېښه ډېره د اندېښنې وړ ده او څرګندوي چې که چېرې د افغانستان حکومت د آزادو مطبوعاتو لپاره خپل تعهد کلک نه کړي وضعیت څومره خرابېدلی شي. په اپډیټس وویل د افغانستان مخکني حکومت له مطبوعاتو سره مناسب چلند نه درلود او دا څرګندېږي چې د ژورنالیستانو د تهدیدولو د معلوماتو د پټولو او د بیان د ازادۍ محدودولو میراث یې نوي حکومت ته رسیدلی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په وروستیو کې د حکومت یو لړپټ اسناد او د دې ادارې د ځینې کارکوونکو د هویت په اړه معلومات پر انټرنیټ خپره شوي دي. د دې ادارې خبرپاڼه وایي د دې معلوماتو خپرېدل د ملي امنیت شورا د یو شمېر کارکوونکو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ کوي او په مطبوعاتو کې د مسؤلانه کار پر قوانینو تیری دی. د ملي امنیت شورا د بیان ازادۍ او د خلکو د حق ته له درناوي سره چې باید معلومات ترلاسه کړي له مسؤولو ادارو غوښتنه کړي چې د دې کار عاملین پیدا کړي څو په راتلونکي کې د داسې حساسو معلوماتو د خپرېدو مخنیوی وشي. خو د خبريالانو د ساتنې په نړیواله کمیټه کې د افغانستان د چارو څارونکي بابډیټس پرون ازادي راډیو ته وویل
Well, I think the government really has to back up at this point and
زه فکر کوم چې حکومت باید په دې موخه کې د بیان د ازادۍ د ملاتړ لپاره کلک کار وکړي او په داسې هیواد کې چې ادعا کوي چې دیموکراسي ده د مطبوعاتو اهمیت توازی کتنه وکړي زه فکر کوم چې دا شکایت باید لوړو ځایونو ته ورسیږي ولسمشر باید له دې وضعیت خبر شي د افغانستان د آزادو مطبوعاتو د ملاتړ ادارې نه پرون له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د خلکو د دې حق په اړه چې باید معلومات ترلاسه کړي خپل کړنلار ورته څرګند کړي
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورئ لسنیمه بجې شوې دی ل اجمل دورمان څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو
په هرات ولایت کې د بلند غازی او شرکت ته چیرمه په بیور لګیدنه کې ولس کس وشل شوی او شپږ نور ټپیان شوی دي په کندز کې د جندولا په نوم د وسلوال ډلې قومندان قاری غلام حضرت چې په ابو وظیفه مشهور و وشل شوی دی د دنګ دوه قرارداري شرکت وای هغه د کارکونکو چې په کابل کې په وی بمی حمله کې وشل شوی دي د ملي اردو او ملي پولیس تروزنې په پروګرام کې کار کولو د امریکا پاوز د موسی کلا ولسوالۍ د نیول لپاره د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره مرسته پیل کړې دي د شمالي او جنوبي کوریا چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې پر کمولو سلا شوې دي متحده ایالات به ډیر ژر په اروپا کې F-22 ډول پر مختلف جیټ الوتکې ځای پر ځای کړي د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي په ختیځ اوکراین کې باید په بشپړ ډول د اوربند موافقه د پلی کېدو هڅې وشي او د جرمنی د بهرنیو چار وزیر په اکتوبر کې ایران ته سي
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې تاند څنګه او د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه نیمه نړۍ خبريږي خو هغه مخ کې په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د لیک لوست د زکړې 440 بابا کورسونه لري چې اوسمهال په کې لس زرو زیات خزینه او نارینه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي روح الله انوري په ریپورت لري
کارپوهان وای چې په هیواد کې د جګړو دوام او د جنگ هر پروژه چې په اسانه په افغانانو تپل کیږي لوی وجه یې بې سوادي ده او تر څو چې په هیواد کې د لیک لوست او پوهې کچه لوړه نشي تر هغې به جنگ دوام ولري افغان دولت له ډیر وخت هڅې پیل کړي چې بې سواده کسانو ته لیک لوست زده کړي په کونړ کې د لیک لوست د زده کړې پروګرام مسؤول حاجی نظم احمد ازادي راډیو ته د خپلو فعالیتونو په اړه داسې معلومات ورکړل
من ټول د کونړ په ولایت کې 440 بابا کورسونه لرو چې د دې جملې نه 202 بابا خزینه او 213 بابا نارینه کورسونه دي چې 245 بابا کورسونه چې د لې پروګرام دی د دې تدریسي بهیر په دې مش کې سر تر رسیدي پای تر رسیدي او په دې کې ټول مجموع شاګردان یو لزره 345 دي چې 15949 په کې خزینه شاګردانی او 15415 نارینه شاګردان
هغه ویات پروګرام سره په خوان اړېوال خوراکي پروګرام د خوراکي شیان مرسته کوله خو سه مرستي درولي او یوازي یونسکو یې د یو شمیر خونکو ماشونه ورکوي
یکدا 245 باب کورسونه مشي ته ویلي دا د یونسکو په همکاري د لې پروګرام ورته وای چې د وزارت معرف د نظارت د لاندې او دغه په همکاري باندې جوړ شوی چې دغه پند دغه خونه ورکول کیږي او نور متباقي د 115 باب کورسونه ستاره عرفان او نور دولتي کورسونه دي چې د دولت لخوا ورته پند ورکول
کڅ هم چې یو شمیر کسان د سیواد زده کړي د کورسونو په باب یو څه انتقادونه لري او وایي چې اکثره کورسونه د واسطې خاوندانو ته ورکړل شوی چې پکې شاګردان نشته او خونکي ماشونه خلی حاجی نیاز محمد هم په کورسونو کې د یو څه ستونزو موجودیت مني خو وایي چې دوی ترې همیشه څارنه کوي او خلکو ته زیاته ګټه رسولې ده
خطر اورل شي هغه وستل شي کور نه چې ماشوم بازار ته لیږي د سودا د فاره ترکاری نمونه هغه ته لیکل شي د پیسو حساب وسره کول شي
څو تن زده کوونکي چې په یادو کورسونو کې په زده کړه بوختي وایي
زمانم ستاره دي موږ ډېر څه زده کړي دي لکه لیکول شو لوس کول شو حساب مې یاد کړی دی او داسې نور شي دا په ډېر اندازه ګټور دي ځکه چې دلته اوسه پورې داسې مراکز نه جوړ شوی لکه و چې جوړ شو موږ د دې نه یعنی پوهه شو په دې نه ډېر ډېر مطلب واغست
زمانم جلواري په سیوا د موزه کې ډېر څه زده کړل لکه لیکلو سمزده کړل املا په کې زده کړل او کور نه حساب هم زده کړل سم زده کړم مخکې دې نه سم زده نو دا اوس یو کورسونه ویلې په دې کې مرسته زده کړل دا ډېر ګټور دي ځکه چې دا موږ چولو سم په هر سوانی پوښو په پیسو حساب باندې پېښو لیکلو سوانی پېښو
دا سه کورنۍ اوس همشته چې پکې د بي سیوا د کسانو شمیر زیات دي او مشرانې خپل کشرانو ته اجازه نه ورکوي چې خونځي او یا هم د سیواد زده کړې کورسونو ته لاړ شي
تاندي چانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې نورګل شفق
السلام علیکم همزولو خونځي او پوهنتونونه د علم او پوهې ځایونه دي چې له سیاسي فعالیتونو باید لرې وساتل شي خو ځینې ښوونکي او استادان څه کوي
چې دا استادان راشي سره مفت سیاسي خبرې شروع کړي درد په ځای باندې
یو سیاست مدار چې پد به کوي بل به غیبت کوي
استادانو هغه کم خپل مفکوره چې دا شاګردان ته مو پچکاری کوي
بل چې ما برګونو خو دنو هغه نور محصلین را پاتې دلو ما سره جګړه پیل کړه
دوستانو کچیری تاسو هم پټولګي کې لداسې مشکل سره مخ کیږئ نو څه کول پکار دی په نننې تاندې څنګه کې اورې زه نورګل شفق یم او پوهنتون یعنی د خوانی او د پوهه ځایونه هغه ځایونه چیرې چې شاګردان به له کوم سیاسي مذهبي ژبني او قومي تعصب آرام خوندي او اکاډمیک چاپیریال ته ضرورت لري هغه ځایونه چې پکې د زنده‌باد او مرداباد شعارونه او خبرې باید نه وي او هغه ځایونه چې خونکې یو استاد باید پکې د خپل وظایف او د لایحې پر بنسټ شاګردانو ته د پوهنتون یا د خونځي لپاره ټاکل شوی درسي نصاب تدریس کړي خو ځینې استادان چې تر کتابونو ها خو خبري کوي کومي خبري د غځوانان اورو
نوم مې بدشجان زدران د پکتیکا ولایت اوسیدونکو يم ډیر ځله استادانو داسې پښوی چې هغه به سم کې سیاسي خبرو باندې شروع وکړي یو سیاستمدار صفات به کوي د بل به غیبت کوي ډیر داسې خبري هم پکې وجدي به د ځان جوړولې دي شخصي ګټو لپاره یا د نور قومي ګټو ژبني ګټو لپاره به دوی دا خبري کوي ملګرو کې هم دین کې به پکې راغله ځکه چې د یو په پیوخ باندې ودری د وزینه باندې استاد قدر او احترام د پاره د استاد خبره باندې ودری د قصه هم حقیقت باندې دین نه و
یو استاد مو خدا دغه چی وګم خیر شون
زموږ یو استاد دی په همدغو خبرو مو بحث سره وکړ اوس یې ما سره عقده اخیستی زما سلام ته حتی علیک نه وایي که د درس موضوع د دولت په اړه وي خو پروا نه کوي کنه نو زما په نظر په ټولګي کې باید دوی یوازې خپل مضمون تدریس کړي او حق نه لري چې له درس پرته په بل څه باندې بحث وکړي
نه ترنه که خارج از درس دی موضوعات بس کنن
نوم شوکت علی د لغمان ولایت سودین کې امروش هور را ډیر داس شوې دي چې دا استادان راشي سره مفت سیاسي خبرې شروع کړي درد په ځای باندې منګه مدیر صاحب ته ویل نو منګه وړاندې چاوانه څه خبره مو په ځای نشو
که مضمون د سیاسي علوم وی خای کله کله خبره تر سیاست لاړ شي دوستانه خو د کابل پوهنتون یو محصل محمود الرحمن وایي چې داسې استادان قصدن غواړي سیاسي مسلو ته لمن وهي او خپل مفکوره نور ته ور انتقال کړي
حتی داسې استادان هم شته دي چې کتاب به خیر اخلاصي نه راسي د سیاست په حق باندې تر هغه پورې خبرې کړي تر څو چې دوی نوې دقیقه اقتصاد پوره شي د استادانو هغه کم خپل مفکوره چي ده هغه استادان د ولر نه دی ولر نه شاګردان ته مو پچکاری کوي
د پکتیا اوسیدونکو فدا محمد باران هم وایي چې دغه استادان د خدای لپاره خبره نه کوي یعنی حقیقت نه وایي بلکې هغه کسان ستای چې یا دوی ورسره مشترکی ګټي لري او یاترې متاثر دي او پر خیانتونه یې سترګې پټوي
هوندی کې زموږ یو استاد وو هغه بیا نو یو سیاسي لیډر ګوندی رهبر دغه ستایني کولې کنه واغ هغه خلک چې خلک یعنی کار خلک خو د تخ نه ښکاریدل یا د دوی سیاسي مفکوري سره مختلفي دی هغه به بد ویل او هغه چې د تخ یا د ګوندی رهبر دغه به استیانی کولی نو وطن بیا مور دی کنه اخه خلک اسیم په سړی بد لګیږي چې دی وطن سره خیانت کړی وی دل دی بیا تا د طرف کوي نو دی بیا بیخی بد لګیږي مجبوری درته خبر ور سره ونیسی.
اصلی ستونزه هل رامنځته کیږي چې په ټولګي کې استاد خپل خوخي د ګوند او رهبر ستاینه کوي او ته د نظر برعکس خبره وکړي، بیانو د استاد غواخونه او اختارونه دي او ته دا سیت دوستانو لاله سه یو تازه فارغه شوی زلمه بادشاه جان وای
ډیر زله شوی کله به شاګرد استاد سره کوم خبره کې راګیر شو پر کډ استاد به یو چاسی پد کو شاګرد به نه پام دی ډول نه نو استاد به سره ډیر تزاد ولیدم بیا به تل ز تایم دهان کنه کوم شاګرد به تبه نو ډیر وس وسه ورته لښو هینول به سیم کې هغه څل به لوسه کې د نو زکونګه به هم پښیمانه شمه به دا خبره نه وای کړی.
ملګرو محمد عطا لنګار له یو پونتون تازه فارغه شوی ځوان دی، وایي چې ځینې استادان هغه محصلانو ته ښې نمرې ورکوي چې هم فکرې وي او یا د محصل پلار هم د هغه ګوند غړی وي چې دی غړی دی. ښاغلی اتل په دې اړه خپله خاطره راسره شریکوي.
یو استاد و چې د یو رهبر به ډېر ستاینه کوله، هغه چې ځینې کتابونه لیکلي ول مونږ به یې خرڅول. کله چې ما غبرګون وښوده نو هغه نور محصلین را پاڅېدل او ما سره جګړه پیل کړه. بیا دلته څه محصلین چې طرفدار ول بیا غویم پاتې دلو دمالنګ وکړه، یعنی په دوه ډلو ویشلو، په یو صنف کې مونږ جنگ پیل سو. کله چې سیمستر پای ته رسید د استاد د مونږ د صنف نگرانی په غاړه خسته، یعنی د مونږ د صنف نمرې ټوله د جمع کول. تیر سیمستر کې هم زه عمومي ول نمره وم. کله چې نتیجه راغله زه دوم سوی وم، ما بیا هغه اصلي شقیق خپل ولې دی چې شقیق چې د ما وی هغه نمرې بل چاته ورکړې و، د هغه بل چا نمرې ما ته راکړې و. هغه ځکه دا نمرې تبدیل کړی دی هغه بل شخص پلار دی دوی دی ګوند یا دی دوی دی سیاسي کړی غړی و. کله چې ادارې ته لاړم شکایت مې کوه، جالب دا و چې هغه له ما نه مخکې شکایت کړی و چې دغه محصل بیجای بیجای پښتنې کوي، صنف تخریبوي، وو استاد تخریبوي، غواړي استاد کم راولي.
وایي د چا چې په بل زور نه رسیږي نو په ځان خوله لګوي. دوستانو، محمد اتل خو له مجبوریت د داسې استادانو له کبله پوهنتون پرې نه خود، خو د لغمان اوسیدونکي شوکت علي و چې د استادانو دې چلند ښوونځی ورنه پاتې کړ. شوکت علی وای
منګ خو غختل چې تحصیل دلته وکاو نو استادان چې براغل سم ته دوی به منګ د دې کیسې را وخت چې منګ فکر بل طرف ته لاړو. د خبره په مورید ورو رچلا بړون منګ به دا احساس نه کو چې منګ نن مکتب کې سو ویل کنه. بار استادان دی خدای دې جوړ لري ودان دی اوسی ډیر ته خوشاله او بعض استادان دي چې منګ د مکتب زړه تور کړای دی په دې خبرو سره. نیت کې مې و چې درس ویم او ورو تحصیل وکم، خپل مې روډ انجینری سره شوق غواړم د خپل مشران نه چې خسته و تکړه استادان لایق خسته مکتب کې نظم ډیسپلین په ځای کې باز موږ نه خو پات شو چې انده نسل او اولاد ته سانتیاوی ورته بس دا د خپل مشرانو نه غواړم.
مننه چې تاندې څنګه اوري خود په هنی وزارت د نشراتو سرپرست رئیس میراج الدین زمانی بیا د خبري ردوي او وای چې هیڅ خون کې پټولګي کې د سیاسي بحثونو د کولو حق نلری.
بالکل مطلق صدا خبره پردوامه د پوهنې وزارت مربوط مکاتبو کې هیڅ استاد ته حق نور کول کیږي تر څو دای د ورځنۍ درس چې دی دغه خلاف سیاست شاګردان واسوي یا د سیاست په اړه کې بحث وکړي. پسې کې هغه کومه مشخصه لایحه چې دوی ته ورکړل شوې ده دغه مشخصه لایحه مطابق دوی ورځنۍ پروګرام تنظیموي او صنف تزي کچېر دغه استادان پیدا شي چې دوی دغه عمل اجرا کړي دوی سره د پوهنې وزارت لخوا جدي او قانوني
او همزولو دلوړو زکړو وزارت چارواکي هم وایي چې په هنتونونو اکاډمیکي صحیدي او له سیاسي فعالیتونو خوندي دي. دغه وزارت د نشراتو رئیس او وایان صفی الله جلال زه
قسمه کې همه ما شما میفهمیم پوهنتون ها نهادهای اکادمیک هستند.
موږ تاسو په هیر چې پوهنتونونه اکادمیک ځایونه دي او دغه پوهنتونونو استادان مکلف دي چې محصلان ته تدریس وکړي. هیڅ استاد او محصل حق نه لري چې په دې اکادمیک ساحه کې سیاسي، مذهبي، ژبني او سمتي تعصبات ته لمن ووهي. د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې جدي دی او څو ځله ځینې استادان ته د داسې مسایلو په تړاو اخطارونه هم ورکول شوي دي او موږ ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته خبرداري ورکړي چې که داسې یو عمل په کې ترسترګو کیږي نو زموږ له جدي عکس العمل سره به مخ شي.
صورت بروز مشکل از همین نواحی جدا مورد پایگرد قرار خواهد گرفتن.
دوستانو ځوانانو ویل چې ځینې استادان د خپل مضمون د تدریس وخت په سیاسي بحثونو ځای کوي او د اړوند وزارتونو چارواکو ویل چې نه هیڅ استاد د داسې بحثونو اجازه نه لري. اجازه خو نه لري خو که بیا هم کوم استاد داسې هڅه کوي نو په خپله شاګردانو ته څه کول پکار دي؟ ملګرو د دې پوښتنې ځواب د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي ځوان استاد نجیب الرحمن صبوري راکړی.
کله چې استاد د موضوع نه ووځي شاګردان باید خپله داسې یو سوال واچوي چې د درس مربوطي بیرته یې په خپله لاره راولي. فرزند دغه درس ته ورکول دغه ما سوال ده، دغه یوه لاره ده. بله لاره دا ده که فرزند ډیر دا موضوع جدي اوسي، بکیږي چې نماینده د صنف استاد ته ولیږي چې فرزند موږ درس شاته پاتې ده، دغه بحثونه په شاګردانو کې نور موضوعات رامنځته کړي دي. فرزند استاد وپوهوي چې د شاګردانو عکس العمل ایتاسو په دغه بحث کې منفي وه، که تاسو وکولای سئ چې د درس طریقه لږ بدله کړئ، دغه یې بله لار ده. بله لاره یې دا ده چې شاگردان کولای سي اداره ته لاړ سي او رسما د استاد نه شکایت وکړي. زه فکر کوم چې دا موضوع ډیره په سمه توګه کیدای سي چې حل سي.
صبوري همداراز وایي چې استادان که په ټولګي کې کوم بحث کوي نو پر موضوع دې کلي قضاوت نه کوي او زیاتوي چې محصلانو ته خصوصا په سیاسي مسایلو کې پکار ده چې د استاد تحلیل په اړه قضاوت د هغه د علمیت د کچې له معلومولو وروسته وکړي. د ښاغلي صبوري په قول
استاد کولای سي کله چې د هغه مضموني فرضاً سیاسي علوم درس ورکوي یا سیاسي موضوعي بحث ورباندې کوي تر تحلیل پورې لاړ سي، لیکن تر قضاوت پورې دی باید لاړ نه سي. کله چې استادان تجربه پیدا کړي، کله استادان علمیت ډیر سي، بیا دوی همیشه د محصلینو نظر ته غوږ نیسي، دوی هیڅ وخت نهایي قضاوت نه کوي. کله چې استاد یو تحلیل کوي یا بحث کوي، هغه د هغه شخصي قضاوت اوسید. نور ډیر کتابونه سته په همدغه موضوع کې لیکل سوي، مقاله سته، کتابونه سته، ژورنالونه دي چې انټرنیټ کې وګوري چې دغه خبره یا دغه تحلیل چې استاد کړی ده څومره سم ده او یا څومره ناسم ده.
که په علمي ادارو کې سیاسي مسایلو ته لمن وهونکي استادان موجود وي او اړوند ادارې جدي مخنیوی ونه کړي، نو ښایي د شوکت علي په څیر ګڼ ځوانان له زده کړو زړه توري شي او یا د ځینو خودغرضه کسانو د ناسمو معلوماتو له کبله د هغوی د شخصي او سیاسي ګټو ښکار شي. نننۍ تاندې څانګې همدومره و دوستانو، بریالي اوسئ.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وئ. د دې اونۍ خپرونه پیلوو. ځینې نجونې او میرمنې د چاغۍ یا ډنګروالي په خاطر خپل سری رژیمونه ځان ته ټاکي. د ډاکټر له مشورې پرته رژیم په نجونو کې کومې جدي ستونزې راولاړوي؟ د منظم رژیم لارې او طریقې کومې دي؟ روانه خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د WFP د راپور په تایید سره وایي چې د افغان میرمنو شخصي او شغلي مسؤلیت تر ګواښ لاندې دی. سره له دې چې په تیرو کلونو کې نړیوالو ټولنو او بیلابیلو نورو ادارو د ښځو د حقوقو د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې ډېر لګښتونه او کوښښونه وکړل، خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دې هیواد کې لا د ښځو وضعیت د ډاډ وړ نه دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې حکومت باید د ښځو د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي او پرې نږدي چې ښځې شاتګ وکړي. د باکو محکمې د خدیجه اسماعیلوا د محکمې بهیر بیا پیل کړ، خو د هغې خور او مور د محکمې پر بې طرفۍ شک څرګند کړی دی. اسماعیلوا 9 کلنه ده. دی د آذربایجان په حکومتي سیستم کې د اداري فساد په اړه څېړنیز رپورټونه جوړول او تیر کال په دسمبر کې ونیول شوه. خدیجه اسماعیلوا تورنه ده چې مالیه یې نه ده ورکړې او له خپله نفوذه یې ناوړه کار اخیستی دی، خو اسماعیلوا ویلي دي چې دا تورونه سیاسي اړخ لري.
وستوال کسانو په خیبر پختونخوا کې د پښتو یو خزینه هنرمنده په دز وشلې ده. مسرت شاهین باندې هغه محل په نوخار کې دزی وشوي چې له خپل مور سره په سودا خسلو پیسې وتلې وه. پولیس وایي برید کوونکي پر موټر سایکل سپاره وه او په ډزو کې مسرت شاهین وژل شوې او مور یې سخته ټپي شوې. مسرت شاهین په یو شمېر تلویزیوني سیریالونو او ډرامو کې کار کړی و.
درنو اوریدونکو، ځینې میرمنې او په ځانګړې توګه نجونې د خپل اندام د چاغولو یا ډنګرولو په خاطر په خپل سر رژیم نیسي او دارو درمل خوري چې چاغې یا ډنګرې شي او مناسب اندام ولري، خو دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې د دوی وجود په ورځ کې څومره او کومو خوړو ته ضرورت لري. په ځینو مواردو کې نجونې له نامناسبو لارو چارو نه په ګټه اخیستنې د ورځې په اوږدو کې ډېر کم خواړه خوري، په ځانګړې توګه د سهار او غرمې ډوډۍ رقمه یا بیخی نخوری. د کابل اوسیدونکي ګلالۍ وایي د دې وزن ډیر زیات و. دوستانو یې ورته ویلي و چې له ډوډۍ نه مخکې لیمو او چای وسکي چې اوس ورته د معدې مشکل پیدا شوی دی.
زما وزن ډیر زیات دی، غوښتل مې رژیم ونیسم. ملګرو مې راته وویل چې سهار له ډوډۍ نه مخکې شین چای کې لیمو واچوه او وڅکه نو ډنګره به شي. نو ما هم سهار ډوډۍ نه خوړله، درې میاشتې مې دا کار وکړ، ډوډۍ مې هم ډیره کمه خوړله. اوس راته د معدې تکلیف پیدا شوی دی، ډیرې ستونزې مې ولیدلې او اوس مې هر څه ته زړه کیږي خو خوړلی نشم.
مشکلات دیدم و چیزایی که خوشم میاد بخورم خورده نمیتونم.
پاکیزه ارزو هم په داسې مشکل اخته و. د ډاکټر له مشورې پرته د وزن د ډیروالي له امله رژیم نیولی، خو دا چې وروسته بیا له ستونزو سره مخ شوي دا په خپله راته کیسه کوي.
زما وزن ډیر دی، د دې وزن د کمول لپاره بغیر د ورزش نه ما د رژیم په واسطه باندې غوښتل چې خپل دا وزن کم کم. ما په خپل ځان باندې مطلقه ډوډۍ بنده کړه، اته وچه ډوډۍ وریژي او کچالو دا مسایل مې ټول بند کړ، اته میوه مې هم نه خوړله. دی ویل چې میوه هم بایستې چاغوالی کېږي، نو ما به په دوو ورځو کې په درې ورځو کې خام ترکاري باب مې ډېر خواړه د مستو سره. یو وخت زه متوجه شوم چې زما د پوزې نه به وینې راتلې، او تر ټولو لوی مشکل چې ماته پیدا شو زما په لینګي باندې درد شو. ماته د هډوکو مشکل پیدا شو، زما په وجود کې د کلسیم کمبودي پیدا شوه. او کله چې زه ډاکټر ته لاړم، ما چې کله دا مسله ورته مطرح کړه، هغه وویل چې تا خپل ځان ډېر کمزوری کړی، بلکې دا طریقه باندې څوک ډنګرېږي نه. دې نه وروسته ما ته ډېر زیات کلسیم ګولۍ راغلې. کله چې ما هغه کلسیم وخوړې، دغه نه زه نوره پسې زما وزن ډېر شو، او بره له هغه داسې یو نوه سستي د اعصابو او کمزوري هم راته پیدا شوه.
د عامې روغتیا وزارت د تغذیې د برخې مسؤول ډاکټر محمد همایون لودین په وینا، نجونې د سبا ورځې میندې دي، نو نه یوازې د ځان لپاره بلکې د دې لپاره چې په راتلونکي کې دوی میندې دي باید ډیر خواړه وخوري چې د وجود ذخایرې پوره وي.
منګ یو مشکل لرو چې هغه ته مترنل ډیپلیشن سندروم وای. هدف دا دی چې د انرژي د خلا سندروم یا مرض هغه میندې چې د پیغلتوب په وخت کې یا د ماشومتوب په وخت کې نه دي تغذیه شوي، د وجود ذخایر پوره ډک شوي نه دي، نو دلته چې کله دا مور کیږي ډیر زیات ضایعات ورکوي، یو دم د انرژي د خلا سره مخ کیږي او بالاخره څومره خواړه چې دي ته ورکوي به دې ذخایر نه ډکیږي. چې دغه میندې د ډیرو شدیدو مشکلاتو سره مخ کیږي، اکثرا کم وزنه ماشومان دنیا ته راوړي، سخت ورکوي، دې مشمن سوی تغذیه دنیا ترازی. زمان غوخته نده اینجونو سخه داده چی تخپلی رتلون که و فیلی لپاره هر او رنز خورو تا دارت لری او رژیم نیون دیتا نوی چی تده تخپل چاق توب لپاره خواله و نخوری. خو بهتر داره چی ده خورو پا ترتیب کی تغییر روانه، دشپی لخوانه نسبت غرمی تا کم خواله و خور لیشی، زکر دشپی جز بی کم دی، سبایی باید دیر خواله و خور لیشی و راست پر بی کم و انرژی و ده دیر ستون زیر آمان سکای ده کم خونه او ده دیر و زیر تو ویتامینون و منرال ده کم بود لعماله. زمان ده اوسانه پیلی اینجوری راتلونکی که یو ضعیف مور او اغیل کبالا یو ضعیف مشروم جامعه تولانده.
کله کله ځینې انسانان د خپلې باډۍ یا فزیکي جوړښت په اړه ډېرې اندېښنې او وسواس لري. دوی فکر کوي چې جسامت ښکلی نه دی نو ځکه سخت رژیمونه نیسي. په صحتي رواني روغتون کې ډاکټر ایمل ساپای وایي دا ډول خلک چې له خپل جسامت نه راضي نه دي، دوی د اشتها په برخه کې څه مشکل نه لري، بلکې د خپل اندام د ښکلا په برخه کې وسواس لري.
پر رواني لحاظ دی فکر کوي چې زما جسامت خپل نه دی، زه باید خپل اندام او جسامت ولرم، په دې خاطر باندې چاغوالی نه ویره لري. دی هغه رژیمونه نیسي او ډیر جدي رژیمونه نیسي، په نتیجه کې دی زیات خوروالی سره، خوارځواکۍ سره مخامخ کیږي، ضعیفتیا سره مخامخ کیږي، نورې رواني ستونزې چې د جوړ خفګان ډپریشن ستونزې هم ورته لګېدلی شي. دی په واقعیت کې د اشتها په برخه کې مشکل نه لري، دی درون ذهني مشکل لري، د خپل جسامت د ښکلا سره دی وسواس لري، ذهني فکر دی ته متوجه. دا کسان چې ذهني وسواس لري لري د خپل چاغوالي په ارتباط یا د خپل خواروالي په ارتباط په لومړی قدم کې د رواني ناروغۍ او د متخصصینو سره دی وګوري، هغه وګوري چې دوی دا مشکل تر کوم حد پورې دی. تعداد کسان بنیوي داسې یو اندازه خوار غوندې جسامت لري او تعداد زیات استعداد د چاغوالي لري چې په دواړو حالتونو کې دواړو خلکو ته مناسبې توصیې ورته پکاري او د دوی په ذهني وسواس باندې باید کار وشي.
اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نورې خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ، پته یې دا www.azadiradio.com. ځینې نجونې بیا له ډنګروالي شکایت کوي چې د وزن د ډیرولو په خاطر ځینې دارو درمل هم کاروي، خو دا چې دا دواګانې څومره ضرر ورته رسوي دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي. د کابل اوسیدونکي رویا وایي دې غوښتل چې وزن یې ډیر شي، نو د ډاکټر له مشورې نه بغیر ځینې دارو کارولي و چې وروسته له خوړلو یې سخته ناروغه شوه.
زه اول سر کې ډیره زیاته ډنګر وم، ما دوستانو ماته د چاغې د دوا درس راکړ، بیا ما په خپل سر نه بیل دې سي ډاکټر سره مشوره وکړم، لاړم له دواخانې نه مې دوا واخیستله او کپسولونه به مې خوړل دي. بیا ډېر نقص راته وکړ، سر به مې تل خوږېده، زړه به مې بد بد کېده، فشار به مې ټیټ و، خو صحت مې ښه نه وه ورسره. بیا چې کله ډاکټر ته لاړل، ما هغه راته ویل سي وینه د میکروبي سوې ده او مورقه سوې. بیا یې پوښتنه رانه وکړله، ما هم ورته وویل چې داسې د چاغې لپاره دوا خورم او ډاکټر صاحب بیا راته نه
د غربان اوسیدونکو نورما هم د خپل یوې خپلوانې کیسه کوي چې د وزن د ډیرولو په خاطر مصنوعي پروتین خوړلې و، اوس ډیره چاغه شوې او غواړي چې بیرته ډنګره شي.
یکته نس خموي نږدې کوم بوت دی زیات خوش د چاغ شو لغه.
زموږ له نږدې خپلوانو څخه یو میرمن و چې غوښتل چاغه شي، اوس یې د چاغښت ګولې خوړلې او ډیره چاغه شوې ده. له چاغې نه ډیر شکایت کوي او غواړي چې بیرته ډنګره شي. عمر یې هم دومره نه دی، خو ډیره لوی ښکاری او اوس ډیره پښیمانه ده.
د ډاکټر لودین په وینا که څوک غواړي چې وزن واخلي، نو د رنګارنګ خوړو تر څنګ دي ځینې بطني معاینات وکړي. دی ځینې نورې لارښوونې هم کوي.
او دا لاغر وي، نو د دې لپاره یوازینۍ او بهترینه لاره د متنوع او ډول ډول خوړو استعمالول، چې اول د بدني سیستم یو معاینه وشي چې آیا په کولمو کې کوم پرازیټونه لري. که پرازیټونه لري دوا واخلي، هغې نه ښه شي، هاضمه یې ښه کیږي. د خوړو په طرز پختن کې ښه پلانګذاري وشي، هغه په دې معنی د ډېرو سرکړو څخه باید جدا خودداري وکړی شي، ځکه دا داسې مواد لري چې هغه په اسانۍ نه هضمیږي. دغه خواړه دې سبعی کې په بهتره ډول وخوري او تر څنګه د میوجاتو او سبزیجاتو سره دایمي وخوري، نو دغه انجونی به ډېر ښه وزن واخلي او هغه روحي کم تشوشات چې دي هغې نه به ځان خلاص کړي. ډېر تشوشونه باید ولیږي. که چېرته روزمره هره خور زمونږه غوښه او نخود د وریجو سره یو ځای د ګازرو او د سبزیجاتو سره یو ځای وخوري، سره هېڅ کچاغ به نه شي.
خوشته دا سنجونې چې د خپل وزن د کمولو یا ډیرولو لپاره منظم سپورت کوي. شګوفه رافت یوه له همدا سنجونو څخه ده چې د سپورت په وسیله خپل وزن له 95 کیلو نه 30 کیلو ته راکم کړی دی او اوس هم سپورت کوي.
تقریبا یک 8 میشه وخت مده
اته میشت کیږي چې د کلب ته راغلم. 95 کیلوګرام وزن میو، ډیر خفوم. اوس اته میشت کیږي چې ورزش کوم. 30 کیلو ته می وزن راکم شوی دی. هغه وخت چې چاغوم ارچا بر پوری خندل. په مکتب کې به ټول فکر کاوه چې زه استاد یم، خو اوس ډیر ښه شوم.
ډاکټر لودین د چاغېدو یا ډنګرېدو په خاطر د درملو کارول منع کوي او وایي چې باید منظم ورزش وشي او ښه خواړه وخوړل شي.
چې کله یو نفر سپلیمنټس یا اضافي خواړه خوري، نو هغې د هډوکو باندې بد تاثیرات کوي. هغه دا معنا چې د هغې بدن د دې وړتیا د لاسه ورکوي چې هغه خپله وده وکړي او خپل بدن څخه مواد ترشح کړي. نو له همدې کبله ټول دوا اکثرا ویټامین منرالونه به یو څه فایده وکړي، خو کله چې یو نفر خوړلی شي نو ولې سبزیجات او میوجات نه خوري؟ نو ځینې مواد داسې دي، البومین دي یا نور څه دي، چې هغه د ګردو تکلیفونه رامنځته کوي. نو جدن زموږ د غوښتنه ټولو خویندو څخه دا ده چې هغې باید دوا څخه پرهیزو کې د خپل چاغوالي یا خوړلو په خاطر او یوازې خوړو ته او ورزش ته توجه وکړي. جذب او هضم لپاره په کار دا ده چې دوامداره ورزش.
در درنو اوریدونکو نجونو ته خای چی لووس نه د خپل راتلونکو عمر پاړه فکر وکړي، ځکه چې د نن ورځې نجونې د سبا میندې دي. د دوی وجود باید په ویتامینونو او نور موادو غنی وي. کای و ناروغه او کم خونه مور ماشوم زیږوي نو هم دی او هم ماشوم ته لوی ستونزې پیدا کیدای شي. نو نجونې باید خپل صحت ته خاص پام وکړي او د ظاهري جوړښت په خاطر خپل راتلونکو ژوند په خطر کې وانه چوي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لوی الله سپارم. خاد وسی
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولئ.